سنی جون په اړه تفصیلی خبر را سره کړی چې دا وړاندې کیږي. محبوبې مینهپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپیژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اورېدونکو وطنوالو، او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم، او ډېره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینهپال دی، او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډېره زیاته. میرمن مینهپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډېر ښایسته انځور لرمه د تېرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې، چېرته چې خلک په یو بل باندې ډېر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه وو.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوی یم، چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه یې تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډېره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یو طبیعي خبر وه، او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغو مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اورېدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمی و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لری ښارونو هم د فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټي نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کړم، نو معنا یې د سپینګیرو او سپینسرو د مغلقو امراضو تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرې زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرې ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې و او آرزو می ده و چه خواسته خرونه دیزاین کم او خواسته خرونه جور کم. خو متاسفانه په افغانستان کې د خزینه مهندسینو د پاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره ده وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی د درملنې د لار نه، او په سپینه چپنه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور واره هم د طب رشته انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درېدلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 50مه او 60مه لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټه سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکټران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثره افغاني ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي و ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو ته د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کېږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تیز زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی، لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلینو خدمت کې ایښې وه، او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او څکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوئ؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړلو لپاره باید یوه طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسټي په سطحه باندې باید طی شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطحه باید تکمیل شي، او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن، او د هغې نه بعد دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینهپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
ټاکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه، او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي، او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه، او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه، د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمینه ایجاد کړو چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته، هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد، او په زمین که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ترینینګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د WHO د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اکثرا یې د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره واصل کو ترڅو د وکړې شي چې خپل علمی او مسلکی تجربه د یو بل سره شریک کو او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي موسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو موسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه موسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی، هلته مې د یون ایچ سی آر او نور طبي محسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی. او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر دی افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې هم نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګانو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویمه. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجازه شوی ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجازه کړی ده، د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمینه هم اجازه کړی ده. او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کمک نه موږ دا زمینه اجازه کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کړ، ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کړ، با وجود دو چې در ډیر قیمت ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجه حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری، موږ د غو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی د دو کار نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دو درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، توغځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکړه، او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکان وي خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکي کې سهم واخلم. او هغه بخشو کې چې اصلا په افغانستان کې کار کې باندې نه دی شوی، په هغو بخشونو کې خدمت وکړی شم.
له دې موسسې سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د موسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکی دوستانونه، ډاکټران او نور مسلکی پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي، د هغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي موسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکټران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېدا خدمات بې قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله او ثبات لیدې په دو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامداره وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو دپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولی چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانوي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو ارشد ضرورت دی.
مننه میرمن میراپال. ما له ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
ټاکل سیب د ما امیدواري خو دا ده چې د تقاعد وخته منتظره نه شم، او ډېر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نه شي هلته تیر کړم. طبعا په آلنګ کې د ما اولادونه دي او مسلکي نتورک مې دی، نو هدف به ما دغه وي چې دغه امکانات او نتورک د علمي چې ده د دو وصلول د افغانستان دپاره دي. موږ الحمدلله په افغانستان کې په حد کافي ډاکتران مسلکي او علمي سرمایه لرو، او د موږ خدمت به دغه وي چې د بیروني شرایط د داخلي شرایطو په خدمت کې کیږدو، او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیر کړې ده، او حتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتمن به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله؟ ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته وایي لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړې وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې د خپوړې کړې وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اوم، کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چه سرم چه مخامخ شم اگر اگر احساس که چه دیو کچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر رو راست پزر باندی ووری او کلری میو مکدی افغانستان سره همیشه جوان کرده دی همیشه هم دیره دیره مینه و سره ده او آرزوم داره ده چه افغانستان نور و آباد ملکو گوندی یو اسلامی موفق او آباد مملکت وی چه در افغانان چه پر طول دنیا که دیت پرک دی بخاطر جمعی خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغز ده که وطن تیراری او خپل وند و سهم واخلی ده اقتصاد ده علم ده تحصیل ده تعلیم په هر برخه که نو ده دیموک آرزو ده او وطن دیموک وجود ده او موږ به اوسره په مینه ژوند کو او که امریکیږم هماغه مینه به ته مرګ راسره وي.
په هالنډ کې له دېره افغاني ډاکټرې محبوبې مینهپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
Oh,